ستر مشاوردون کو شاهین بنرې مو د مشالې د په دغه وساته خبرونه کې تاسو سره کې ویم د خبرونه په لومبه برخه کې تاسو د پاکستان او سیمینا په مهمو موضوعاتو باندې راپورونه وړاندې کوو. په دویم نیمه کې برتا زموږ ونی ز خبرونه د کرخه په غاړه وړاندې کوو. خو په پښتونخوا کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. د لومبه د انیس اجمل لا د دې وخت خبرونه وو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن روسیې ته سفر کوي. په مومندو او کوټه کې د لادرکه کړل شوو کسانو خپلوانو مظاهره کړې دي او ټاکل شوی چې امریکا به په روسیې د بندیزونو لومړی برخه عملي کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د روسیې په دوه ورځنۍ دوره مسکو ته سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د فروری په 28 په یو بیان کې ویلي چې نوموړي ته د دې سفر په بلنه د روس ولسمشر ولادمیر پوتین ورکړی و. د وزارت په وینا دواړه مشران به د لیدو پر مهال د انرژي په برخه کې په همکارۍ سربیره په دوه اړخیزه اړیکو مهمو سیمه ایزو او نړیوالو چارو او د افغانستان په اړه خبرې کوي. عمران خان په داسې حال کې روسیې ته سفر کوي چې د اوکراین په سر د مسکو اړیکې د امریکا په ګډون له لویدیځو هیوادونو سره ترنګلي شوې دي. خو عمران خان د فروری په اشتمال روسی ټلویزیون چینل آر ټی سره په مرکه کې ویلي چې نه غواړي د یوې ډلې یا بلاک برخه جوړ شي. د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د پیپلز ګوند غړي رحمان ملک نن له نړۍ څخه سترګې پټې کړې. د نوموړي ویان ریاض علي توري په ټویټر لیکلي چې رحمان ملک د کووېډ 19 وایرس ناروغۍ له وجې د فروری په 13 مسا ورکړه. رپورټونه وایي چې د رحمان ملک په جنوري کې د کووېډ 19 وایرس ټیسټ مثبت راغلی و او په فروری کې د اسلام آباد په یو روغتون کې په انتهایي نگهداش مرکز کې داخل کړل شوی و. د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید او دغسې یو شمېر سیاستوالانو دغه پمړینه د خفغان سرګندونه کړې ده. په کراچۍ کې د سند اسمبلی مخې ته د علي وزیر د راخوشي کولو لپاره د پښتون شورینې تحریک احتجاجي پرلت نن په 11 مرسم هم دوام لري. د پی ټی ایم مشر منصور پښتین تېره شپه پرلت ته په وینا کې ویل که غوښتنې ونه منل شوي نو د اسلام آباد په لور به لانګ مارچ کوي. خو نوموړي یې کره نیټه ونه ښوده.
لانګ مارچ سٹارټ با د یو پریس کانفرنس نه کیږي چې په هغه کې به د علي وزیر مطالبه نه وي خالي. ورسره به د چمن کوټ نواخلا تر سواته پورې د پښتنو چې څومره مسلې دي هغه به ټولې وي پکې.
علي وزیر له سباندې سوار له سمیاشت راهیسې په کراچۍ کې زنداني دی. په نوموړي د ریاست ضد وینا او تور دی چې هغه ردوي. د مومندو په غلنې کې د ورکو شوو کسانو کورنۍ وایي چې دوی به د مارچ په 2 په اسلام آباد ډی چوک کې احتجاج کوي. دوی د خبرې پرون د غلنې هډکوارټر سره نږدې په مظاهره کې وکړې. د ورکو شوو کسانو خپلوانو دا غوښتنه وکړه چې که د کورنۍ غړي جرم کړی وي نو سزا دي شي او که بی ګناه وي نو خوشي دي کړل شي. بلخوا پرون د کوټې پرېس کلب مخې ته د لادرکه کسانو لپاره کارکوونکي تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس هم احتجاجي مظاهره وکړه او هغې هم ورته غوښتنې لرلې. په زوره د تېرېتم شوو کسانو خپلوان د پاکستان په امنیتي او استخباراتي ادارو د هغې د برمتا کولو تور پورې کوي خو یادو ادارو دا تورونه رد کړي دي. ټاکل شوی چې امریکا به په روسیې د بندیزونو لومړی برخه عملي کړي. د امریکا ولسمشر جو بایډن پرون امریکایي ولس ته په وینا کې ویل چې د مسکو اقداماتو د نړیوال قانون سرغړونه کړې چې لکه بلې په دوو روسی بانکونو د بندیزونو ترڅنګ د لویدیځو هیوادونو مالی ادارو ته د مسکو په لاسرسي بندیز لګول کیږي. نوموړي زیاته کړه چې د اوکراین په اړه د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین داوی دوی نشي تیر ایستلی. دغه په وینا کې روسیه خپل تیری ته دوام ورکړي نو نور بندیزونه ورباندې لګېدای شي. بایډن د پوتین د هغه ذکر شوی پلان په حواله دا خبره وکړه چې د اوکراین له ختیځ ور اخوا سیمو ته به ځواکونه لیږي. دا لغرسته ده چې د روس ولسمشر ولادمیر پوتین پرون خپل ځواکونو ته امر وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو سیمو ته نه ننوځي. او اخیری خبر دا چې د پاکستان کرکټ سپر لیګ ووم پړاو سیالیو کې نن ملتان سلطانز له لاهور کلندر سره او سبا پېښور زلمی له اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې سره لوبه کوي. په روانو سیالیو کې شپږ لوبډلې برخه اخلي او څلور دیرش لوبې به کیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مورد چنی سجمل له توړاندې کولو په خبرونو کې مورد چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین پر بلنه ماسکو ته ځي. د پاکستان د بارنو چار وزارت ویلی دی چې دواړه مشران به د لیدو پر مهال د انرژي په برخه کې پر همکارۍ سربیره پر دوه اړخیزه اړیکو مهم او سیمایزو او نړیوالو چارو او د افغانستان په اړه خبرې کوي. وزیر اعظم عمران خان په داسې حال کې ماسکو ته سفر کوي چې د یوکرین په سر د روسیې اړیکې د امریکا په ګډون د لویدیځو هیوادونو سره ترنګلې دي. په دغه اړه تفصیل فرخنده اسد راکړي.
وزیر اعظم عمران خان دا سفر د روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین په بلنه کوي. نوموړی به هلته د روسی ولسمشر او نورو حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه کوي. دا په تیرو دیر ویشتو کلونو کې د پاکستان د حکومتي مشر لومړی سفر دی. عمران خان ماسکو ته دا سفر په داسې مهال کوي چې د یوکرین پر سر د روس او مغربي هیوادونو ترمنځ تناو له هغې وروسته نور هم زیات شوی دی چې د فبروري پر 21مه ولسمشر پوتین خپلو ځواکونو ته امر وکړ چې د یوکرین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو سیمو ته ننوسی. بلخوا د پاکستان یو پخوانی سفیر او د سیاسي چارو پوه آصف درانی د فبروري په 22مه مشال ریډیو ته وویل پاکستان بنه غواړي چې د یوکرین پر مسله کې ځان ښکیل کړي.
یو کلر یا د امریکا کلر هغه کې پاکستان دومره لاس هم نه دي او پاکستان لاس به هم نه اچي. د دې کوشش بدای چې پاکستان پالیسی به نیوټرل او خصوصا تجارتي او د روس چې دی پاکستان کې د نورث سټریم ګاز پایپ لاین تقریبا یو سو کلومیټر پایپ لاین دی هم جوړي. یو دا خو یو ډېر لوی پروژکټ دی. بل بیا ډیفنس پلر کې فلحال خو دومره نه ده مګر امکانات لرو.
پاکستان او روس په 2015 کال کې د نارت ساؤت ګیس پایپ لاین منصوبه لاسلیک کړې وه او تمه ده عمران خان له روسي چارواکو سره پر دغه منصوبه چې اوس د پاکستان سټریم ګیس پایپ لاین په نوم پیژندل کیږي هم خبرې وکړي. بلخوا ولسمشر پوتین د فبروري پر 21مه د یوکرین د بیلتون غوښتونکو سیمو لوهانسک او ډونیسک خپلواکي په رسمیت وپیژندله. کرملین ویلي چې دا سندونه د دغو سیمو مشرانو پوتین ته وړاندې کړي وو. بلخوا له روسي چینل آرټي ټلویژن سره په یو ځانګړي مرکه کې چې دغه خبري ادارې د فبروري پر 22مه په خپل ټویټر پاڼه خپره کړې ده، وزیر اعظم عمران خان ویلي ماسکو ته د سفر مهم مقصد یې تجارتي اړیکې پراخول دي.
دا چې د ایوی ډلې یا بلاک برخه جوړ نشو. د پاکستان د آبادی 50% د غربت لخرخې خکته ژوند کوي. نو زما مهم مقصد له روس او نورې نړۍ سره خې اقتصادي او تجارتي اړیکې جوړول دي. د کرونا وبا له وجې زمونږ اقتصاد ډیر تاواني شوی دی او زه هیله کوم چې روس له غربي نړۍ سره د یوکرين شخړه په پوره نتوګه هواره کړي.
له عمران خان وړاندې په 1999 کال کې د پاکستان د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف ته ماسکو دوره کړې وه او تیر کال د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف اسلام آباد ته تللی وو او هلته یې د پوځي او حکومتي چارواکو سره لیدلی وو. د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساینس څانګې استاد ډاکټر عبدالروف وایي په مخکینیو وختونو کې د ماسکو او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ډېرې ښې نه دي پاتې شوي.
پاکستان د روس د پالیسۍ په افغانستان کې د پالیسۍ خلاف ولاړو په دې وجه باندې په تاریخ کې د دې تعلقات ښه نه دي پاتې شوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر خپل بې پاڼه ورکړي چې عمران خان به له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان پر حالاتو هم خبرې کوي او تمه ده عمران خان په ماسکو کې هلته میشت د پاکستان د تجارانو یوې ډلې سره هم وګوري.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال لیدو غوږی ورودن کوز ورزو کرا چې دا چرته چې د پروري له دیر لسمې د سند اسمبلی مخته د علي وزیر دره خوشی کول لپاره د پښتون ژغورني غورزنګ احتجاجي پرله دوام لري. د کراچي پولیسو پروند د 2019 کال په مقدمه کې د علي وزیر گرفتاری هم په ډاګه کړی دا. د پی ټی ایم مخکخه او د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان منتخب استاد علي وزیر لسبان دي سوارلس میاشتو راهیسې په زندان کې دی. د پی ټی ایم مشر منظور پښتون تیر شپه پر لته په وینا کې ویلي که غوښتنې نه منل کیږي نو د اسلام آباد په لور به لاریون کوي. نور تفصیل نیاز علي خان راکړي.
دالی وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وایي چې د پروري په 28مه د کراچۍ پولیسو علي وزیر د 2019 کال په یو مقدمه کې گرفتاری خودلې ده او بیا د ترهرګرۍ ضد عدالت نمبر 2 علي وزیر زندان ته استولې ده.
په دې کیس کې هم د علي وزیر گرفتاری خوله دا په دریم کې شو د انسادات دهشتګردۍ عدالت نمبر 2 کې ده او عدالت دې په عدالتي تحویل کې واغستو جیل ته ولېږو.
قادر خان اډوکیټ وایي چې د کال 2019 په 6مه جنوري په کراچۍ کی پی ٹی ایم جلسہ کڑی وا او بیا د جلسی رستو د سوراب گوڑ پتانا کی د علی وزیر سراپ علمزیب مسید نور اللہ ترین محمد شیر مسید او نور په زد مقدمه درج شوی با او بیا د دغه کال د پروری په 28 په کراچی کی علمزیب مسید نیولې شوی وو چې بیا د پاکستان سپریم کورٹ ولا ضمانت ورکړي. قادر خان اډوکیټ وایي چې د پروری په 14 د ترهرګرۍ ضد عدالت په دغه مقدمه د اوریدنې په وخت د علی وزیر د سمدستی نیولو امر کړی وو او بیا اوس پولیسو اوڑان دینا پا زندان کی بند علی وزیر پا دغا مقدمہ کی ہم گرفتاری خودلی او بیا عدالت علی وزیر زندان تا لگلے دے. دا پا دا سی حال کی چی علی وزیر لتیر سوال لستو میاشت رہا سی پا زندان کی بندیوان دے او بیا پختونج غورنی غورزنگ دا خپل مشر منظور پشتین پا مشرائی دا علی وزیر او نورو ملگرو دا خلاصون لپارا دا دیال لسمی پر ورائی رہا سی پا کراچے کی دا سنی سملی مخطا احتجاجی پر لتھوم پیل کڑے دے. منظور پشتین دا پر ورائی پا دو اجتماع ماس خوتن پا کراچے کی احتجاجی پر لت تپ وینا کی ویل چې غوښتنې مو پوره نشوي نو د اسلام آباد په لوري با لانګ مارچ کوو.
کچېرې مسله نه سرال کیږي نو لانګ مارچ ته ځانونه برابر کړئ په ملګرو غږ وکړئ. خو یو خبره بیا کوم، لانګ مارچ سٹارټ به د یو پریس کانفرنس نه کیږي چې په هغه کې به د علي وزیر مطالبه نه وي خالي، ورسره به د چمن کوټ نه واخله تر سوات پورې د پښتنو چې څومره مسلې دي هغه به ټولې وي پکې. که په لانګ مارچ نه وشوله بیا پیغماشایي نه دي لارې ورکې، ډېرې لارې شته دی خو دا به ورته ثابتوو چې تا به تمه نه خبر راټیټېږي.
د پی ٹی ایم مشر منظور پشتین وایي چې سن حکومت ته د علي وزیر په ضد جوړې مقدمه بیرته واخلي او سن حکومت دا قانوني اختیار لري. خو بل خوا د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د پروري په 28 په پیښور کې ویلي چې حکومت دا اختیار نه لري او ځینې قوتونه په دې خوشاله نه وو نو ځکه د علي وزیر په ضد مقدمه په کراچۍ کې جوړه کړې او علي وزیر یې په کراچۍ کې زنداني کړې او د علي وزیر د خوشو کولو اختیار د دوی له صوبایي حکومت سره نشته. په کراچۍ کې د سن اسمبلۍ مخې ته روان د پی ٹی ایم دغه پر لتا هر ورځ په ګڼ شمیر کې د بیلابیلو تنظیمونو غړي او بیا عام خلک هم راځي. د پروري په 28 د پاکستان سپریم کورټ نامتو وکیل علي احمد کرد او نورو وکیلان هم په دغه پر لت کې ګډون کړي. علي وزیر د 2006 کال د پی ٹی ایم د سوراب ګوډ په جلسه کې د ریاست ضد وینا په تور کې د 2006 کال د دسمبر په 14 نیولې شوی وو چې تر وسه په زندان کې دی. پی ٹی ایم او علي وزیر دغه تورونه بیا بیا رد کړي او بیا د پاکستان سپریم کورٹ علی وزیر ته په دغه مقدمه کې ضمانت ورکړي. خو علی وزیر د 2013 او 2019 په مقدمو کې لا د کراچۍ په زندان کې دی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو ورځو مومند دا چرته چې په غلنۍ کې د ورکوشو کسانو کورنۍ وایي چې دوی به د مارچ په 2 په اسلام آباد ډي چوک احتجاج کوي. د ورکوشو کسانو خپلوانو پرون د لاریون او مظاهرې پر مهال غوښتنه کړې ده چې که د کورنیو غړو یې جرم کړي وي نو سزا دې شي او که بېګناه وي نو خوشې دې کړل شي. په زوره د تری تم شو کسانو خپلوان د پاکستان پر امنیتي او استخباراتي ادارو د غي د برمته کولو تور پورې کوي خو یادو ادارو تل دا تورونه رد کړي دي. نور معلومات شانواز ترکزی راکړي.
د فروری په 28 په غلن هډکوارټر مومندو کې د دغه مظاهرینو لخوا اول تر بازار لاریونو شو، وروسته ورته د ساپو د سیمې میرفضل ساپي چې خپل بچي هم د یوې مودې راسې ورک دي دغه احتجاجیانو ته وینا وکړه.
دو تاریخ لپاره موږ چې کومه اسلام آباد دي چوکي دار نه ورکو په هغې کې وزیرستان، خیبر، باجوړ او سوات او مومند او ساپي دا ټول به په هغې کې شمولیت کوي سره د ماشومانو به موږ هلته ځو هلته به موږ پرلت وو.
په مومندو کې څومره تنان ورک دي او بیا داسې چې څومره اورک شوي واپس کورونو ته راغلي دغه معلومات خو د چا سره نشته. البته د هغه تنظیمونو لکه پښتون ژغورنې غورځنګ او ځینې نور بیا وایي پاکستان کې څه 8000 تنان اورک دي او دوی داسې وایي چې دغه تنان سکیورټي ادارو اوچت کړي خو سکیورټي ادارو دغه تورونه رد کړي دی. وای ورکو تنانو کې ځینې افغانستان ته تللي وو، هغل ته مړ دي، ځینې د وسلوالو ملګري او خودکش چاودنې کړي دي. د تیر کال 2020 په فروری کې د پاکستان د پوځ ترجمان میجر جنرال افتخار بابر پر اولپنډي کې یو پریس کانفرنس کې ویلي د اورکو تنانو د موندلو کمیشن تر ډیره حده پورې دغه مسله د هواري اړخ ته بوتلې. د کمیشن سره د شپږ زرو اورکو شو تنانو شمیره وه چې پکې 4000 تنان پیدا شوي او بقایا تنانو د موندلو مسله به هم ډیره زر هواره شي. خو بیا داسې چې د ځینو کورنو غړي لا هم ورکتي او کورونو ته واپس نه دي ورغلي، وخت په وخت احتجاجونه کوي. د محمود دغه احتجاج له د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي او د محمود اوسیدونکي مراد افغان هم ورغلی وو.
موږ ته یو خبره وکړئ چې ستاسو بچی یا ستا یا نشته دی چې موږ زړونه خبر شي. یو سړی مړ شي د هغې خو بس یو ورځ دوه درې خفګان یا تیر شي، دا خو زندګي ده. دا تر ټولو پورې به دا بچی اړن کړن تر ټولو پورې به دوی د خپلې دروازې انتظار کوي.
یاد دې وي په نومبر 2020 کې قومي اسمبلی یو قانوني مسوده چې نوم یې کریمینل لا ترمیمي بل 2021 منظور کړو چې تر مخې یو څوک بې درکه کول جرم ګرځولای شي. خو سږ کال د جنوري په 3مه د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیر مزاري په اسلام آباد کې میډیا سره په خبرو کې ویلي هغه قانوني بل چې دوی د قومي اسمبلی نه او د اړوند کمیټو نه منظوره کړو په سنټ کې میسنګ او یا ورک شوی دی. دغه بل کې دی او چا د ورکوړو لپاره په کریمینل لا نومي قانون کې په ځینې مادو کې ترمیم شوی چې پکې سزاګانې هم مقرره شوی وي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
شانواز ترکزی راپور مو لیدو. هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. ورزو کوټه ته چرته چې د پریس کلب مخې ته تیر ورځ د لادرکه کسانو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز احتجاجي مظاهره کړې ده. د مظاهره چانو غوښتنه ده چې حکومت دې د دوی لادرکه کسان پیدا کړي، که پاغي باندې ستوري سه الزامي باید عدالت ته وړاندې کړي. د یاد تنظیم مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ ویلي دي چې په دې لړ کې د احتجاجونو سلسله له تیرو 14 کلونو نه را روانه کړې ده او د لادرکه کسانو د خوشي کولو غوښتنه کوي. نور معلومات سمد شبنم راکړي.
پر 28 فروری په کوټه کې د مطبوعاتو یا پریس کلب مخې ته د لادرکه کسان لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسن له لوري یوه احتجاجي مظاهره وسوه، په کوم کې چې د لادرکه کسانو د کورنۍ ښځینه او نارینه غړو ګډون درلود. احتجاج کوونکو له حکومت څخه د لادرکه کسانو د خوشي کولو غوښتنه وکړه. په دې اړه د یا تنظیم مرستیال مشر ماما قدیر وایي چې زموږ د احتجاجونو لړۍ له تیرو 14 کلونو څخه روانه ده او نن هم پر امن احتجاج کوو او د لادرکو کسانو د خوش کولو غوښتنه کوو.
احتجاجونه مول ډیر وخت 14 کال څخه شروع دي. نن هم دا احتجاج هغه په یو حصه دی. دا میاشت کې تقریبا مول 200 کسان یو میاشت کې دوی پورته کړی دی. دا نوشی او پنجګور لکه جنګوچو اپریشن د دې بعد 200 کسان موږ یو میاشت کې دوی پورته کړی دی. دغه سه موږ 2500 کلور سو شپږ ډیر کسان 10 دسمبر پورې وو. اوس دا 200 ګډ کې دا 2500 کسان
پوز داوه نن پورې لاپتا دي. احتجاج کوونکي نرګس پیاز وایي چې تیر کال خاوند امنیتي ځواکونو له کورې ایستلې او تر اوسه مالی سترک نستا. دا غیب خبره چې درې میاشتې وړاندې په ډېر مشکل سره د خپل خاوند په اړه یوازې مقدمه درج کړې.
دا انزور زما د خاوند فیاض علی وی چې تیر کال په 2020 کې په 13 اگست باندې د پاکستانی امنیتی ادارې غړي کور ته راننه وتل. راته ویل چې مونږ د سم معلوماتو لپاره فیاض علی د دوو ساعتونو لپاره لزان سره وړو. شپږ میاشتې پوره شوې خو زما خاوند کور ته نه دی راغلی.
سایره بلوچ به وایي چې ورور او دا کازو یې په 2013 میلادي کال کې لادرکه سوي. څلور کاله ووتل د ورور او دا کازو یې درکه نسته. دا غې په خبره چې خپل ژغه د حکومت تر ذمہ وار کسانو پورې رسولې خو به هیله پاتې شوه.
زما ورور آصف او زما د تره زوی رشید بلوچ د 2013 کال د اگست په 13 نیټه په نوشکي کې د خپلو ملګرو سره د منظرې پر مهال لادرکه کړل شوي وو. درې کاله پوره شو صدره کې نشته چې هغې چېرته دي او په څه حال کې دي. مونږ د پاکستان له حکومته غوښتنه کوو چې هغې دې خوشې کړل شي. مونږ عدالت او قانون منو. که پاغی سے تور وی نو عدالت ته دی وڑان نکړل شي گنی دی خوشی کرل شي.
اگر نہیں ہے تو میرے بھائیوں کو بحفاظت بازیاب کر دو.
په پاکستان کې تل درک کسان لپاره جوړ کړل شوی حکومتي کمیشن پر خپل ویبپاڼه لیکلی چې د 2023 میلادي کال د جنوري د میاشتې تر پایه په ټول پاکستان کې د 8,415 کسانو کې سونه درج کړل شوی دی، په کوم کې 3,290 کسان بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي دي، 99 په حراستي مرکزونو او 501 په جیلونو کې بند دي. خو د لادرکه بلوچستان لپاره کار کوونکي تنظیم د وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مرستیال مشر محمد قدیر بیا د شپېرې ردوي او وایي چې یوازې په بلوچستان کې تر 3 دسمبر پورې زموږ 2,500 کسان لادرک کړل شوي دي. دا هغه په وینا چې په بلوچستان کې له 2 فبروري څخه تر 16 فبروري پورې تر 80 زیات کسان په زوره لادرک کړل شوي دي. تر دې دمه د محمد قدیر د تورونو په اړه د حکومتي او امنیتي ادارو له لورې څه نوی دریځ مخې ته نه دی راغلی، خو حکومت د دوی دغه تورونه ردوي او په وار وارې ویلي چې دوی د کسانو په لادرکه کولو کې هیڅ لاس نه لري. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغو سپو اورېدای شئ. منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز، لنډې څپې 2,110، 15,216، 13,580 او 18,380 کیلو هرتز.
د خبر پوزیو انتظامی چارواکي وایي چې د تیراکو کې خیل راجګل درې کډوالو د ستنېدو عمل پیلولو لپاره هلې ځلې روانې کړې او د مارچ له 3 بعد لړۍ پیل کړي. د چارواکو په وینا په 2013 کال کې د تیراکو کې خیلو نه څه باندې 40,000 کورنۍ جمرود ته کډه شوې او هلته له خپلوانو کره دېره شوې وې. د چې حکومت د کډوالو د ستنېدو لپاره څه چمتووالی لري او دغه کډوال بیا څه غوښتنې لري، په دغه اړه نور معلومات د فرهاد شینواري په راپور کې.
په تیراک میشت د پاکستانی پوز د 103 وینګ لیفټننټ کرنل تیمور د فبروري په 2 په جمرود کې وی جرګې ته د خپلې وینا په وخت وویل چې ډېر ضربه د کوکی خیل کډوالو د ستنېدو لړۍ پیل شي.
3 مارچ سے جو ہے ہم آباد کاری کا سلسلہ شروع کریں گے جس میں 15,000 خاندان جو ہے وہ واپس آئیں گے.
دی وی د مارچ 3 نه بهل ته د بیا آبادی لړۍ روانه شي او په لومړۍ مرحله کې به خوشا 15,000 کورنۍ ولیږو. هلته حکومت لږ تر لږه 21 سکولونو ودانۍ تیاری کړي. لایو سټاک یعنی د سارو او چرګانو ورکولو منصوبه هم لرو. 2,000 پولټری یونټ یعنی 2,500 پورې چرګان او چرګې به خلکو ته ترلاسه شي. همدارنګ خلکو ته به ګډان ورکولی شي او 4 ډیری فارمونه به هم پکې جوړیږي. هلته مو ټریکټر لګیا کړي چې د خلکو شاډې شوې ځمکې بیا هوارې کړي.
زمینې جو 12 سے کاش نہیں ہوئی ان کو ہم سیدھا کر رہے ہیں.
د تیرا رجگال کډوالو د تحریک یو مشر زرغون شاه کوکی خیل مشال ریډیو ته وای مونږ د کډوالو د ستنې دوستای نه کوو، خو هلته وس هم سہولتونه نشته او په کار د حکومت هلته بنیادی اډانه بحال کړي.
ټول نه مخکې بنیادی پر ریاست باندې د تعلیم ذمہداری دا الته تعلیمی ادارې نشته دی. بیا صفه او به ورکول ذمہداری دا ریاست الته صفه او به بالکل نشته دی. د خواتینو زنانو کوم مشکلات چې هغه الته بجلی اسه مخکنه نشته دی. کومه د جرندو نشي جوړیدونکو بجلی دا الته دوی نه کړي. روډ نشته دی، ډیسپنسری یا بیچو یا وړوکه کلینیک غوند نشته دی. نو دا ټول خبرې دي ژوند تیرېدل لپاره. الته ارڅه ویران وجاړ پراته دي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په 2014 کې د تیراکو کې خیلونه د بدامنۍ لامل سباندې 40,000 کورنۍ جمرو ته کډه شوي او هلته خپل خپلوانو کره دېره شوي. په خیبر کې میشت پوځي چارواکي وایي چې تیرا راجګال سیمه هم په دې وروستو کې د وسلوالو نه پاکه کړې او په مرحله واره توګه به ورته د کډوالو ستنېدل پیل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
فرحت شنواری راپور مورد اوریدن کو د اسلام آباد های کورٹ نن د پاکستان مرکزی حکومت ته حکم کړی دی چې د برېښنایي جرایمو قانون تر شلمې مادې لاندې دې سوکنه نیسي. د لغې وروسته دا چې پرون د پاکستان د خبریالانو مرکزی تنظیم د برېښنایي جرایمو په قانون کې د صدارتي فرمان له لارې نوي بدلونونه په اسلام آباد های کورٹ کې چیلنج کړی دي. د خبریالانو بلابل تنظیمونه وایي چې نوی صدارتي فرمان د بیان پر ازادۍ باندې یو گزار دی او چې تر څو حکومت دا بیرته نوی اخیستې نو دوی به د دې پر ضد خپله مبارزه جاری ساتي. په دغه اړه تفصیل د غلام غوث په راپور کې.
په پېښور کې د خیبر یونین په نوم د خبریالانو د ټولنې مشر ناصر حسین وایي خبریالان ځکه اندېښمن دي چې دا ډول نوی قانون سازي د بیان د ازادۍ د روح سره په ټکر کې ده او اندېښنه ده چې دا به د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره کارول کیږي.
دا چې کوم د ازادۍ صحافت بالکل روح خلاف دی او زموږ دا چې کوم پی اف یو جی دا پی بی اے دا اے پی این ایس دا سی پی این ای دا او سونه چې کوم صحافتي تنظیمونه دي کنه د دې خلاف عدالت تللی دي او موږ امید لرو چې عدالت چې کوم د ازادۍ صحافت لپاره خپل فیصله وکړي او حکومت چې کوم آرډینس راغلی دی دې دا آرڈر ورکړي چې دا واپس رالی او چې کله پورې دا واپس نه رالی زموږ احتجاج زموږ تحریک زموږ ازادۍ صحافت لپاره چې کوم آواز دی موږ دا اوچتو انشاءالله.
خود اطلاعات و وفاقی وزیر پواد چودری در پروری پشلمه نیتا در رسنه و در بیلابیلو ادارو سر پخبر و اترو که ویلی و چی پر طولنیز و رسنه و در یوچا در رسواکولو در مخی نیولو لپاره در نوی صدارتی آردیننس جاری کرشه ویده او در دی قانون لنده با پر طولنیز و رسنه و در یوچا بدنامول یو ناقابلی زمانت جورموی او عدالت به په شپږو میاشتو کې د ننه د دې د پیسلې پابند وي او د دوو کلونو د بند په ځای په دې قانوني مسوده کې د بند موده 15 کلونو ته غځولې شوې ده. خو په مرکز کې د پی اف یو جی په نوم د خبریالانو د تنظیم د یوې بلې ډلې مشر شهزاده ذوالفقار وایي په دې نوي صدارتي فرمان کې ډېره زیاته قانوني نیمګړتیا ده او دوی ته دا د منلو وړ نه ده.
شپږ میاس به یو سړی دننه یي خو چې گرفتار به یي شپږ میاس بعد که ثابت نه سوله نو حکومت یا سټیټ به څه ورسره کوي. او موږ خپله چې دی یو زموږ جوائنټ اکشن کمیټي دي په هغه کې موږ د حکومت سره چې دی دغه په نیګوسیشن کوله چې فیک نیوز چې دی چک کوم او رکاوم د پاره څه اگزیسټنګ لاس چې دی په هغه کې امپروومنټ راوړي په هغه کې چینجز راوړو او د شپږ میاشتو څلور میاشتو سره حکومت موږ سره نیګوسیشن کیو اچانک حکومت یک طرفه امندمنت راوستله.
د خبریالانو ترڅنګ په پاکستان کې د وکیلانو بیلابیلو تنظیمونو او سیاسي ګوندونو هم د ټولنیزو رسنیو د کنټرول کولو په هدف جوړ شوی دا نوی قانون رد کړی دی. په پیښور کې وکیل طارق افغان په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
پارلیمنت موجود دی او دا موجوده حکومت ټول په اډینیسونو باندې چلیږي نو دا خدغه دي چې پبلک ریپرزینټیشن چې دا خاصي یوزلس خو بیا کوا خي حکومت دا غوړي چې ډیس انفارمیشن روکتام د لپاره اقدامات وکړي کینو دا با په پارلیمنت کې دا بل راولي هغه باندې با اپوزیشن او حکومتي بنچونه چې دی په دې باندې با باس کیږي دا په عام سوسایټي کې په دې باندې جرنلستان باس کوي په دې وکیلان باس کوي عام سیول سوسایټي په دې باس کوي او یو مشترکا بل براوړي او پروګرام براوړي دا غي مطابق به دغه کیږي دا څه نه کیږي.
حکومتي چارواکي هڅه کوي چې د خبریالانو ځینې تنظیمونه د دې نوي قانون په لړ کې په اعتماد کې واخلي او د اطلاعات وزارت د پروري په 28مه نیټه په اسلام آباد کې د خبریالانو شریکی اکشن کمیټي ته په دغه اړه په اجلاس کې د شرکت بلنه هم ورکړې وه خو خبریالانو د دغه اجلاس څخه بایکاټ کړی و. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
مشال راډیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
مشال ریډیو دغه اوریدونکو درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د ماسپخین 2:30 کېدونکو دي د انیس اجمل له مهم خبرونو او د خبرونو وروسته راته زموږ ورنیز خبرونه د کرخه په غاړه وړاندې کوو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن روسیې ته سفر کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د فروری په 2 په یو بیان کې ویلي چې نوموړي ته د دې سفر بلنه د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ورکړې وه. د وزارت په وینا دواړه مشران به د لیدو پر مهال د انرژۍ په برخه کې په همکارۍ سربیره په دوه اړخیزو اړیکو، مهمو سیمه ییزو او نړیوالو چارو او د افغانستان په اړه خبرې کوي. د پاکستان د کورنیو چارو پخانی وزیر او د پیپلز کنغړی رحمان ملک نن له نړۍ څخه سترګې پټې کړې. د نوموړي ویاند ریاض علي توري په ټویټر لیکلي چې رحمان ملک د کووډ 19 وایرس ناروغۍ له وجې د فروری په 3 یعنی نن سا ورکړه. په کراچۍ کې د سند اسمبلی مخې ته د علي وزیر د راخوشي کول لپاره د پښتون ژغورنې تحریک احتجاجي پرلت نن په 11 مراسم دوام لري. د پی ټی ایم مشر منصور پښتین تېره شپه پرلت ته په وینا کې ویل که غوښتنې ونه منل شوي نو د اسلام آباد په لور به لانګ مارچ کوي، خو نوموړي یې کره نیټه ونه ښوده. د مومندو په غلنې کې د ورکو شوو کسانو کورنۍ وای چې دوی به د مارچ په 2 په اسلام آباد دی چوک کې احتجاج کوي. وی د خبره پرون د غلنې هډ کوارټر کې په مظاهره کې کړی دا الته د کویټي پریس کلب مخې ته هم د لادرکه کسانو لپاره کارکونکو کې تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز پرون احتجاجي مظاهره وکړه. ټاکل شوی چې امریکا به پر روسیې د بندیزونو لومړی برخه عملي کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون امریکایي ولس ته په وینا کې ویل چې د مسکو اقداماتو د نړیوال قانون سرغړونه کړې چې له کبله یې پر دوه روسي بانکونو د بندیزونو تر څنګ د لویدیځو هیوادونو مالي ادارو ته د مسکو په لاسرسي بندیز لګول کیږي.
انیس اجمل له دې وخت مهم خبرونه وړاندې کړو. اوس وخت شوی دی زموږ د ونیزې خبرونې د کرښې په غاړه. پرون نابل ورځ یعنی د فروری په 20 په ټوله نړۍ کې د مورنیو ژبو نړیواله ورځ ونمانځل شوه. په دغه خبرونه کې په دغه موضوع باندې بحث شوی دی. راځئ چې وایو
د کرښې په
غاړه.
د کرخې په غاړه کې د شاهین بندري سلامونه او نیکې پیرزونې ومنئ. اوریدونکو، هر کال د فروری په 20 باندې د مورنیو ژبو نړیواله ورځ نمانځل کیږي. فطري خبره ده، د انسان په ذهن کې دا پوښتنه راځي چې دا ورځ موږ ولې نمانځو، د مورنۍ ژبې څه اهمیت دی او دا ولې مهمه ده، بیا ژبې بدلیږي څنګه، بیا په نوي دور کې چې د ټکنالوژۍ دور دی او نوي آلات مخې ته راغلي دي، د ژبو زده کړه چې دا نور هم آسان شوې ده، فرصتونه ډېر شوي دي، نو په ژبه کې څنګه بدلون راځي، ژبه څنګه د نورو ژبو نه ټکي اخلي او څنګه خپل ذخیره خپل دولت نورو ژبو له ورکوي، یعنی دا ایکسچینج څنګه کیږي. په دې نوي دور کې په دې نړیوال کلي کې چې ټکنالوژي او ساينس ډېر پرمختګ کړی دی، ډېر ژبې داسې دي چې هغه د ورکېدو د خطر سره مخ دي. ژبې څنګه ځان ژوندی ساتي، دا یو څو پوښتنې دي. په دغه موضوع باندې به خبرې کوو. مصر دې خبرونه کې نوموړی لیکوال، څېړنکار او د ایډوارډز کالج پېښور استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان صاحب برخه اخلي. ارمان صاحب، ستړي مشه ته په خیر. ډېره مننه جی. موږ سره توقیر ابشار صاحب برخه اخلي، لیکوال دی، شاعر دی او په نړیوال ادب او ژبو باندې نظر لري، ځینې ترجمې هم کړې دي د عالمي ادب نه. ابشار صاحب، تاسو هم ستړي مشي په خیر. ډېره مننه جی. زه به په سوات کې د ډاکټر محمد علي دینا خیل سره خبرې کوم. هغه په دغه موضوع باندې خپله د پی ایچ ډی مقاله لیکلې ده چې په سوات کې د ژبې څه اهمیت او ریاستي سرپرستی ورته څنګه حاصله وه، او دغې په نتیجه کې د سوات په کلتور او ټولنه باندې پښتو ژبې څه اثر پرېښی دی. په ملکنډ کې به د هنر کور د مشر لیکوال، شاعر او هنرمند امجد شهزاد صاحب سره هم خبرې کوو. خو زه به شروع د ارمان صاحب نه وکړم. ارمان صاحب، څنګه یې؟ صحت هم ښه دی جی؟
بالکل، شکر
دوستاسو دعاګانې. ډېره مننه جی. دا پرون جی د مورنیو ژبو نړیواله ورځ ونمانځل شوه. ما په دې خپلو تعارفي خبرو کې وویل چې را دا ورځ موږ ولې نمانځو، دا مورنۍ ژبې ولې مهمه ده، یعنی د دې وینا د دې خوندي کول او دا بیا روانو نسلونو ته منتقل کول، دا خبره ولې مهمه ده؟
دا څه ده چې دا انسان خو صرف د یو حیوان نه دی، بلکې د دې د وجود یو غټه برخه ده چې وجود هم لري. دغه ریبله چې کومه رغونه ده نو هغه د ژبه ورکوي. په دې بنیاد باندې ډېر انفرادي ژوند کې هم چې کوم ټولنیز ژوند دی نو په هغې کې هم د دې اهمیت ډېر زیات دی. بیا د انسان په ژبه کې چې کوم دغه دي غوښتنې دي، هغه دې په خپل کور کې فکري طور پوره کوي. یو اورېدل او دویم ویل، او د کوم نور دودی لیکل او لوستل نو دا رسمي کړی وی په هغه هغه کې د کوي خو د دې د ټول شخصیت چې کوم دغه د تربیتی او د د وجود او د شناخت کوم نه جوړیږي نو هغه کې د کوي کردار هغه د ادا کوي.
جی ابشار صاحب مونږ چې د دې کال لپاره تھیم ګورو یعنی د دې بنیادی یا مرکزی خیال ګورو چې دا ورځ مانځل کیږي د مورنو ژبو نړیواله ورځ یعنی په کال 2022 کې نو د دې تھیم چې کوم دی د دې بنیادی موضوع چې دغه دا یوزنګ ټیکنالوژي فار ملټی لینگول لرننګ چیلنجز اینڈ اپرچونیٹیز یعنی په ډیرو ژبو کې د زده کړو لپاره د ټیکنالوژي استعمال ځکه ټیکنالوژي ډېره وده کړې ده. ټیکنالوژي د ودې سره ایپس راغلي دي په یوټیوب باندې خلک لرننګ کوي په فیسبوک باندې کوي او یعنی پخوا چې د ژبو د زده کولو کوم فرصتونه د هغه په مقابله کې ډېر زیات شوي دي. ته په خپل کور کې کیناستې شي او که ته غواړې ته یو ژبه زده کولی شي نو ټیکنالوژي ژبه او پښتو په دغه موضوع څه وایې تاسو؟
مونږ کو ګورو نو دا نړیوال کلی دی د دنیا نن سبا یا په ننی دور کې نړیوال کلی بلل شي او د دې لپاره اهمه ده چې د خپلې ژبې سره سره مونږ نورې ژبې هم زده کړو او هغه ژبې کوم چې د نړیوال مارکیټ ژبې دي او یا لینګو فرانکا دي د نړۍ په سر د کمیونیکیشن یا د رابطې ژبې دي یا د انټرنیټ ژبې دي.
جی
په دې لپاره مونږ دا کوشش هم کولی شو چې خپله ژبه هم هغه مقام ته ورسو او د دې لپاره زمونږ ټول اولس ته په خپلو خپلو پروفیشنز کې په کار دي چې خپل ژبه مخ ته بوزي. لکه زه به دا مثال ورکم چې لخه مرغه د نن واته کاله مخکې په فیسبوک یعنی په سوشل میډیا کې یا په عام پیغامونو کې به مونږ په رومن کې پښتو لیکل او یا به په اردو کې مسیجونه یو بل سره کېدل. نن چې کوم دی نو هغه چونکې د دې سوشل میډیا له برکته پښتو ډېره زیاته عام شوه. زه په خپل خپل د انګریزي میډیم د سکولونو شاګردان چې کوم دي یا د کالجونو هغوی وینم چې هغوی پښتو د پښتو د لیکلو کوشش کوي. بل د ټولو نه اهمه خبره چې زه به ډېر خوشحاله شوم ماسکه نه دغه ولیدل چې په یوټیوب کې هم د پښتو بلا چینل جوړ شوی دی چې هغه د ادب او فلسفې په اړه دي او هغه ټیکنیکل دی یعنی د موبایل په اړه د کمپیوټر ټیکنالوژي په اړه باندې موږ له معلوماتونه راکوي.
جی
او تر دې پورې دا خبره پکړې را دغه کوم چې زمونږ مذهبي تقریوم بلا یعنی په سوشل میډیا باندې اکټیو دی او په پښتو کې خپل پیغام خلکو ته رسي. د دې نه علاوه پښتو هم دا غوډول سره جبو سره یو ژبه ده ما اوریدی دي صرف بچانا چې د انټرنیټ په دوه سو ژبو کې دا یو ژبه ده یعنی دا په دې باندې فارغ شوی ده دا ګوګل ترانسلیټ ته وړي دي دا د نورو یعنی یو ګام یې اغسته دي چې د انټرنیټ
ګام یې اغسته دي
ګامې
غستې دي موسیقي موسیقي په میدان کې نوې ځوانان رااله نوې جنکې رااله طالب یافته خلک رااله او غي په نوې انداز باندې موسیقي هم جوړ کړو. فطري خبره ده پښتو ژبه کې سندرې ویلې دي پښتو ټکی استعمال کړی دي هغه هم د مطلب خوند کې دوی ولاره د خلکو ته خوندوم واغسته ټکی میز دکړو. زرمان صاحب ته بیا راځم. زرمان صاحب موږ چې اورو د تاریخ په دې وګدو کې اکثر چیرې کلم پښتنو سره سواک راغلی دی یا حکومت راغلی دی یا وتر اختیار راغلی دی نو دوی بادشاہی خو جوړ کړی دی. کله چې موږ د هندوستان کې د دوی د بادشاہیو خبرې کوو خو یا افغانستان کې خبرې کوو خو دوی بیا په پښتو ژبه خبرې نه کولې. پښتو ژبه د دربار ژبه نه ده پاتې شوې. نو که دغه تاریخي سلسله کې راته لږ وضاحت وکړي او دا نوي دور ته چې بیا موږ راځو بیا څنګه چې ابشار صاحب د ټیکنالوژي خبره وکړه او نوي پروګرس شوي دي نوي پرمختګونه شوي دي نو دا به ډېر خوند وکړي دا معلومات.
او بالکل دا سیدا چې کله په هندستان کې د پښتنو بچیان وي یا په افغانستان کې د پښتنو بچیان وي چې د دې سره یو ډیر غټ سل د فارس په اغه ټې داږي چې کوم غټه جبه و چې هغه نړیواله اعتراف غټ د برتری ولې کېدو نو دې خلکو به علي برتری د پاره اغه نفسیاتي دباو به وو په دی با خپل عجیب په ځای باندې یو بل غټ چې هغه د غټ سلطنت نمائندګي کوي هغه ګرلو دا هغه د دې سره جواز د چیرې کم را روان تعلیمی دفتری یا ولسی جبه د نو په هغه کې د دغه فارسی یو ډیر غټ اثر دنیا دونو باندې پښتنو
خو وخت سره سره چې تاریخي شعور په پښتنو کې رادغه شو بالغ شو نو اوس دې په دې پوهیږي چې دا ژبه چې کومه ده نو دا یو داسې کوم انفرادي سیز نه ده بلکې دا د قانونو حافظه ځان سره خوبی کوي او د ټولو قانون کلچر یو مرکزه وي نو په دې بنیاد باندې ژبه نه صرف یوازې د ابلاغ فریضه تر سره کوي بلکې دا د قدرونو دا غي د نظام حیات دا غي د ژوند د لرغونتیا هغه تمه د جو بي دا تاریخي شعور په تیر کې تقریبا په ټولو قانونو کې راغلی او د دې سره سره په پښتنو کې بیا ډیر زیات څه کم دین لکه داسي ښه تشوي دي خصوصا د دې د پاره چې کم کوششونه دي ناغه باچا خان او غازی امان الله او دې خلکو چې کم دی بیا د سیز یو شعوري حسې تراوړو او هغه ګامونی اړومبني بنسټونه هغه دوی کې خودل
منګ چې افشار صاحب بیا د دې د زده کړو خبرې کوو یا د زده کړو ورکولو خبرې کوو تاسو خو تعلیم او تدریس سره هم تړلې په سکولونو کې د پښتو ژبې د زده کړو سهال لې موجوده وخت کې چې کله موږ د خیبر پښتونخوا خبره کوو
اصل کې دا خبره بډیره لبد مرغه خواشي نکون کې دا چې دلته کې کم نوي استادان راغلي دي پرایمري سکولونو ته نو هغه ټول د انګریزي میډیم سکولونو نه راغلي دي یا یلی هغه د پښتو نه ورتله نه دا ویلې چې کوم د نوي استادان راغلي دي نه هغه په پښتو یو خو پوي جوړ نه یو د بارې نه هم په دې زور نه راوړي دي چې پښتو ان اکثر مونږ ته داسې هم ویلي چې د ودرې میتھس ریاضی او سوري میتھس او ساينس او انګلیش باندې او اردو باندې زور راوړي شي دا نور کتابونه یاد نه کړی شي ناغی لچون که پخپل نور دینو وڑو تیوم نخایی او چه که پا هر اسکول که یا استاز نمی چه اغیی پا پختو پوئی دی او دمینی نی وڑو تخایی نو لکه دا دیرا خفرون که خبر ده چه دل تخالات خراب دی
میدل او های اسکول لیول باندی او وقت که بعد یاد دی چه مضمون باو اختیاری مخیل نهم که لسم که باو کاتم که باو او سه صورت حال دی اختیاری مضمون شتا ده سکولونو پا کچه های سکولونو پا کچه
او د شتا د خدای هم د فزیکی ساتو ما پرون خپل د تنظیم شاګردانو ته وي ان کو تاسو اوس په دم تلاله ته ما ته چون کې ردلته د پورا حالات په تر ان تاسو ته بلته استاد درځي او تاسو ته بوای چې ردی واخلې پښتو ما واخلې کنه
تاسو
ان تاسو زده اوس نه پوهه او ما چې تاسو به پښتو زکه اخلې چې تاسو ته بلته اندازه شوه د چې پښتو سمره اسانه ده او مونږ پکې یو شی سمره په اسانه زده کولې شو او ما دا اوس نه دا غیر اف نمایو کړه چې اصل کې په شګم کې چې دیش پګم ته کله لاړ شي دې طرف اختیاري کې پښتو سره عربي دا زیات تر دلته حالات دا چې په هغه سکولونو کې چې یو قاری هغه په دې باندې عربي واخلی او پښتو پاتې شي
ارمان سبی وخت د سوجي زمونږ نیاګانو یا زمونږ باباګانو نیکونو د دې چې بدشمیرې کولې نو د پښتو کې کولې نه دوشلې او درېشلې او سلويخت او پنځوس او کنه دا داسې ټکی به استعمالول چې د پښتو ټکیو د غشنت د میاشتو نمونم چې هغه مونږ به دین اورې د بیا زمونږ جنریشن چې کم دی زمونږ کول چې کم دی مونږ سره دا رابطه لګا قطشوا او مونږ نه دا ټکی یې شو دا نوی کول کی خو اکثر چې مونږ اورو نو 16 18 19 نه پښتو کې خبر کی خو کله شمیره کوي به اردو یا انګلیش ته دانګي دی باندې راته لګوای دی بار کې څه شوري کوشش پکار دی چې دا سيزونه بیا په استعمال
ډیر مهم سیز دی دا ډیر مهم په دې کې پرون د نړیوالو جبو روس چې مونږ په عبد الولی خان په هنتون کې لانځلا نو په هغه کې ډاکټر اسرار صاحب په اعلامیه کې او په تجویزونو کې یو ډیر بهترین تجویز هغه دا پیش کو چې د پښتنو مور باندې ذمہواری جوړیږي چې کله دې ته د جبو ورخای نو په دې کې پدې شو او د میادي د ابلاغ د غدي زراعي دي نو دا د مور پلار ذمہواری ده او په کار دي چې مونږه مور پلار ته د ذمہواری ور چې اغوې شمیره شولا نمونه شو او دا قسم نو دا په پښتو کې هم ته راوړو او اوس کیږي هم لکه واړه ته خوشاليږي
په اسانه او په فطري توګه باندې اخلي هم تاسو چې د کم جنریشن خبره وکړه نو هغه صحیح ده هغه مطلب په مونږ باندې د نورو ژبو اثرات زیات شو نو هغه دا چیز کیږي که اوس یو دا شعوري کوشش وشي شار د لینګوا فینګ کا خبره وکړه یوه داسې ژبه چې نورو شل پنځیشتو ژبو دپاره مرکزي حیثیت لري او هغه د ابلاغ ذمواري پوره کولی شي. زما دعوه ده په پښتونخوا کې د شلو نه کم زیاتې ژبې ویلې کېږي خصوصا په شمال خطه کې دیارلس ژبې او ورسره د جنوب تمامي سره د پښتو یوه لینګوا فرینکا جوړېدی شي چې هغې په شعوري کوشش وشي نو دغه ټول خلک چې هغې د مخکې نه د پښتو شمیره د پښتو نومونه هغه په خپلو ژبو کې په فطري طور باندې اخیستي دي نو د دې شلو پنځیشتو په افغانستان کې نه د پښتون خو په خېتی د غکیږي ویل کیږي که د یو لینګوا فرینکا شعوري کوشش د پښتو وشي نو دا سیز به بیا ډیر زیات مستحکم شي.
ما په سواد کې د محمد علي دیناخیل سره خبرې کړې دي سرنکار دي اوس سه خپل د پی ایچ ډی زده کړې تر سره کړې دي او د ژبې او کلتور په والا باندې کار کړی دی. د دیناخیل صاحب خبرې اورو بیا راځو. امجد شهزاد بم راغلی د خیره تاسو بم یو د باس په مونږه په وړاندې بوزو اړومبه اورو د محمد علي دیناخیل خبرې.
زما دا کم کار چې کوم دی نو به فکر دي دا سواد پښتو ادب او ثقافت ته په دې کې انتروپولوجیکل لینګوستکس یا چې کوم څه بشریاتی جب پوخنه وی دا سایډ ما هم کتلې ما بنیادی طور زما د دې تحقیق اغا پوښتنه لاغه چې د سواد چې کوم پښتو ژبه ده او بیا اغا ژبه په دې کې کوم ادب تخلیق شوی دی نو په دې کې د سواد کلچر څومره ریفلیکټ شوی دی څومره را مخامخ شوی دی او بیا په مختلفو دورونو کې چې کوم سیاسي او پولنیز معاشی او انتظامی بدلونونه د سواد په تاریخ کې راغلي دي نو دغه بدلونونه په پښتو ژبه او ادب باندې کوم اثرات کړي دي او دغه بدلونونه د پښتو د سواد په پښتو ژبه او په پښتو ادب کې څنګه ښکاري
نو د ریسرچ تاسو کو په دې کې د کوم مرحلو نه تیر شوي او اخیری نتیجې هم څه دي لکه څه په لاس درل په دې سفر کې
بنیادی طور دا د دې ریسرچ لپاره ما یعنی فیلڈ سروے کرے دا ڈیٹا لے دا فیلڈ نہ ہم جمع کرے دا انٹرویوز دا جمع کرے دی اویلیبل پبلش لٹریچر سے کب وہ چھاپ شوے اگر میں ان کا تلے دے قلمی نسخے میں ہم تکلی دی پتہ کا سلسلہ کی بعد قلمی نسخے کا بات پر جرمنی کی دا ہم لوگ ہم تم کی ملا ہوئی پاکستان تو مختلف پوہن سن بو دا غی پا کتاب سن بو کی مات ہم قلمی نسخے ملا ہوئی دا تو لہ ڈیٹا شکم راغلا دا ما دا دی چما انالیس نسوات هغه روبه پښتون ریاست ته چرته چې پښتو یوازینی سرکاري ژبه پښتو په افغانستان کې د سواد له یو کال مخکې سرکاري ژبه ګرځېدلې ده خو په افغانستان کې د پښتو سره سره دری یعنی فارسی چې کوم دا هم سرکاري او دفتری ژبه سواد ته دا اعزاز رسیدل دی چې سواد هغه روبه ریاست ته چې دلته پښتو سرکاري او دفتری یوازینی ژبه او د ریاست ټول خطو کتابت کمو هغه پښتو کې شوی دی او هغه ریکارډ تر ډېره هغه پورې موجود هم دی او د سواد د ارکایوز ریکارډ مختلف ریجستري مختلف فایلونه دا خبره ښیي چې په سواد کې پښتو په یوویشتم جون 1928 کې سرکاري ژبه ګرځېدلې ده. د یوویشتم جون نه مخکې د سواد ریکارډ دا ښیي د ارکایوز ریکارډ دا ښیي چې خط او کتابت لیکل هغه په فارسی ژبه کې شوی دي او په یوویشتم جون باندې هغه ټول بیا په پښتو کې شوی دي په دغه کې بیا په ریاستي سرپرستۍ کې د پښتو د تاریخ د پښتنو د تاریخ د پښتو د شعر او ادب کتابونه هم چاپ شوي دي او بیا چې کوم دی نو په دغه ریاست کې په ریاستي سرپرستۍ کې مشاعرې هم شوي دي چې دا غي خپل یو ادبي او کلتوري ارزښت او د سواد په ادبی حلقو باندې یا په سواد کې په ادبی وده باندې دا غي یو خپل یو اثر دی.
ډاکټر محمد علي دیناخیل چې موږ سره خبرې کولې په سواد کې د پښتو ژبې په پرمختګ باندې د دې په سفر باندې او څنګه ریاستي سرپرستی ورته سلو بیا دغه ژبې د دغه سیمې کلتور څنګه ریفلیکټ کړی دی یا څنګه اغیز په پریښی دی. دغه موضوع باندې به خبرې کوو. دا وخت ما سره امجد شهزاد صاحب دی د ملکړنا نوموړی لیکوال شاعر او د هنر کور مشر. امجد شهزاد صاحب تاسو ستوري مشوي په خیر.
مننه خوشاله اوسئ.
ډېر مننه تاسو به دا خبره اورېدلی. امجد صاحب چې کله د سوات ریاستونو محمد علی الدین اخیر صاحب موږ ته وویل د لومبي ریاستو چې د دې ټول هر څه خطو کتابت د دې پروسیډینګز د دې عدالتی کاروایی ارس چې واغه په پښتو ژبه کې او بالکل په پښتو ژبه کې نه بل ژبه سره شریکه نه وا او هغه بیا د غسیمې کلتور باندې اثر پرېخې دي. دغه ریاستونه چې کوم ویلې د سوات ریاست په شانتي څنګه چې د ژبې د پاره کار کړي کله چې بیا موږ مرچ شو او بیا موږ نیچرلی د پاکستان برخه جوړ شو نو زمونږ د ژبې د پرمختګ څنګه وشو؟ دا اغیزمن شو، په مزه شو، تیز شو، مطلب په کم لیول باندې روان دی، کومه کچه باندې روان دی؟
نو د سوات د هدا پورې خو دغه خبره موچې دغلته یو پرمختګ روان او دفتری کارونه ټول په ریاستي امور چې وو دغه ټول چارې به په پښتو کې کېده او دغه ټول ریکارډ څنګه چې ملګری وویل هغه موجود دی. دغلته د ټولو هنرونو سرپرستی کې دا سره د پښتو د ادب او د ژبې هم پاره کې دا یوازې نه څنګه چې دلته دا پښتو اکیډمۍ او داسې ټایپ ادارې دي دغلته سوات کې هم په سرکاري سرپرستۍ کې د نورو ژبو نه خخه کتابونه چې د انګریزي او نورو ژبو نه په پښتو ته په سرکاري سرپرستۍ کې ژباړل شوی دي. یو لویه ذخیره د تاریخونه لیکل شوی دي د پښتنو د سوات. نو هغه خو د یو محدود جغرافیه وه چې هلته کېده ترقي د پښتو لپاره کار کېده. په نور دغه ریاست چې وو د پاکستان چې کوم ریاست کو باغی کې چې نورې کمی پښتني سیمې وي هلته خو په ماغه صورتحال وو کم چې هغوی د بنګالیانو سره کړی وو او د نورو محکومه قامونه چې کوم دي د هغې د حقوقو سره یا د هغې د مورنو ژبو سره یا د هغې د قامي ژبو سره چې کوم صورتحال وو کم هغه خو په دغه کې وو او د پاکستان سره د شاملېدو نه پس هغه لږ ډېر کار دلته کېده. نو هغه هم تکنی شو او داسې به ووایي چې په ځای ودرېدو شخصي توګه که څوک کار کوي دلته یا په پښتنو په نورو سیمو کې هغه خو کوي. خو دغه چې سرکاري دغه چې څومره حاصل په کار دی چې سرکاري سرپرستی دغه قامي ژبو ته کاغذ سایکي ده که بلوچي ده که سندي ده ایون که پنجابي هم ده ټولو ته یو نظر په کار دی او د ټولو لپاره کار په کار دی په دغه ریاست کې.
تاسو سره به نورم خبرې کوم. خو ما ابشار صاحب سره خبرې کولې د ماشومانو ته د مورنۍ ژبې د ټیچنګ په حواله د دې د ښودلو په حواله. ابشار صاحب مونږ خدا وایو چې را ژبه د تعلیم ژبه شي او د روزګار ژبه شي او د مطلب خلک په کار راولي. خو بل خو که مونږ وګورو مونږ ماشومانو د پاره څه لیکلي نه دي که فرض کړو مونږ ماشومانو ته خپل ژبه خیو هغوی ته به مونږ کیسې وایو هغوی ته به مونږ داستانونه وایو هغوی ته به مونږ ساینسي معلومات ورکوو مذهبي معلومات به ورکوو که نه اخلاقي معلومات به ورکوو. نو آیا مونږ سره د ماشومانو د ادب په حواله باندې څه شته چې مونږ که فرض کړو بچي زموږ نه وغواړي چې اوکې مونږ د پښتو زده کوو مونږ ته ووایه څه ولولو نو مونږ سره څه دي پښتو کې؟
جی اصل کې تاسو خبره صحیح ده کې دوه نتیجې لومړی د ماشومانو دا ادب په اړه به خبره وکړو. دا خو سره زبرداست وایم مسکو باقاعده توګه اوس مونږ داسې لیکوالان نه لرو چې هغوی دا لیکي او چې مونږ د ابتدا نه تر اوسه پورې مونږ سره دومره د ماشومانو لټریچر تحلیک شوی دی چې هغه مونږ ماشومانو ته ښودلی شو. او بل دا چې کوم کتابونه د دې لپاره لیکل کېږي نصابي نو هغې د هم زمونږ شاعران لیکوالان غواړي ابھی پدے باندې برابر بحث کی سیمینارونه کی او بیا داغه پرانا کی دغه کتابونه لیکيږي یا راغون غری د پاره آثار یا نمونه چې کوم دی غراغون دی
ٹھیک ده.
دا بل ډیر اهم نقطه ته تاسو اشاره وکړه زه د پخپل د دې نارو خلاف چې پښتو د مکمل تعلیم جبه وګرځي. ما جناب چې موږ سره خشتانه صرف ماشومان خو نه دي مونکو بیا په لوی ست ګورو نو دا خو صرف پښتو ادب هم نه دی کې چې مونږ وایو پښتو د نصاب ژبه شي دا د تعلیم ژبه شي. نو مونږ مطلب دا چې میت او ساينس وغیرہ به هم په پښتو کې د ربیع لپاره چې کوم اشد ضرورت ته هغه دا دی چې مونږ د نورو ژبو نه علمي کتابونه پښتو ته ترجمه کړو.
شهزاد صاحب په تیرو حکومتونو کې مونږ ولیدل چې یو شعوري کوشش شوی چې ګنې تعلیم دې په پښتو ژبه کې ورکړل شي. دغې دپاره نصاب هم تیار شوی او دغې دپاره ډېرې غونډې او ورکشاپونه هم شوي. ورسره بیا ستاسو غونده کې
دوستانو لیکوالانو خپل هڅه وکړي خپل کوششونه وکړي. یعنی تاسو یو کمپاین شروع کړو چې په پښتونخوا کې خلک د خپل کاروبارونو نمونه په پښتو کې ولیکي. د دغه باره کې راته وایي دغه کمپاین څومره کامیاب او څه اثر دې تر اوسه پورې؟
زمونږ خو دوه هڅې وي. یو خو مونږ په هنر کور کې هڅې کوو چې فزیکل کا ماشومان یا ماشومان راتلی شي وخت په وخت داسې ورکشاپونه مونږ دا کوو، دا اهتمام کوو چې خپل ژبه خپل ماشومانو ته ورزده کوو. دویم مونږ دغه کم کمپاین چې چلولې وو نو هغه مونږ په دې نظر چلولې وو چې دا ځینې سیزونه دا سی وی نه خدا رواج کیږي، دا فیشن کیږي. لکه دا غیب دو مثالونه تاسو ته درکوم شاین صاحب.
جی جی جی.
یو خدا چې دا کم زمګر پښتو سندری دی دا په خوا رواج نه وو، چې مطلب د دې اوریدونکو داسې نه وو ټولو خلکو به هندستاني یا نوري سندری اورېدې. او زمونږ په خادایو کې په خوشحالۍ کې به هم په کورونو کې ودغه هندستاني یا د اردو یا نور ژبو سندرې وي. اوس هغه رواج شو چې مطلب د نورو ژبو سندرې په کې چته یو نیم وي، ټولې د پښتو سندرې خلک اوري په خادایو کې په خوشحالیو کې. یو رواج شو، یو عام شو یا کنه. دغه لپاره چا څه ډېر حکومتي هڅې نه دي کړي، بس دا یو دغه وشو. بل یو زما په نظر کې بل یو خبره وه، دا د پښتو د نومونو چې په خوا به څوک کام پرستو یا به څوک شاعر ادیب و داغی د بچو نومونه به په پښتو کې وو، هغه به هم د خلکو ته ډېر عجیبه لګېدل. تاسو اوس ګورئ دا یو ټرند شو، یو فیشن شو. ایون زما شخصي توګه زه داسې خلک پېژنم چې د مذهبي ګوندونه، سیاسي ګوندونه، کم سخت دریز ګوندونه دي، د هغې خلکو د بچو نومونه، د ماشومانو نومونه هم په پښتو دي. نو داسې مونږ یو هڅه شروع کړه په ټوله صبح کې، مونږ په هر ولسوالۍ کې په هر ضلع کې زمونږ ملګري مونږ یو کمیټیانې جوړې کړې او تکړه ملګري مو چمتو کړل. نو په زرګونو بورډونه مونږ بدل کړل. دا یو کامیابه هڅه وه او خلک به ته حیرانېدل هم او خلکو به خوښول هم.
ډېره مننه امجد شهزاد صاحب، تاسو وخت وستو د خپل مصروفیاتو نه مونږ سره خبرې وکړې، تاسو ډېره ډېره مهرباني. توقیر ابشار صاحب، تاسو هم ډېره مننه مونږ سره په دې خپرونه کې برخه واغسته، مونږ ایجوکیټ کړو، مونږ له سرنا راکړه، زموږ اوریدونکو په تم خوند اغستی. زه د سمیع الدین ارمان صاحب هم ډېره مننه کوم، ورسره ورسره د ډاکټر محمد علی دینا خیل مننه، تاسو ټولو مننه. هر چرته چې ښاد آباد او بریالي اوسئ.
سازونه سنځیرونه پر پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېد؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنځیر بدل شو؟
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر،
دا هر څه د مشال رادیو په ونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یو لس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې